په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 23مه د مارچ 14مه. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یې یو برخه جوړوي. پیل له خبرونو کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي. مولود چاو شغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا به ډوډۍ وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. اوو واکسیناتوران د کاب میاشتې پر 15مه داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل سیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپایي پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د سپایي پاسداران انقلاب په یوه خبر پاڼې کې د دغو بریدونو چې په خبره یې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو 80 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په اعدام سوو کې 41 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریجیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. د اتو بجو په خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي.
د یو متخصص ډاکټر به دا ووري چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
غذا د ډېر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. پر تورخم راګیر پاتې سوي افغانان وایي چې لاس نودو سره سره افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په خوست کې د واده په یو محفل کې د موسیقي پر ځای مشاعره سوې ده. د پولند کلی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی دی. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې دغه ناروغي اوس د 14 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د منګه په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام د غراز په یو نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او وویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یوې له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوری د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو چې د غذا د افراط، یعنی د غذا د ډېر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي. یعنی د انرژي مصرف او د غذا اخیستلو ترمنځ یو تعادل موجود ده. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یې یعنی فزیکي فعالیت یې ډېری دا په سوی تغذیې یا خوارځواکۍ باندې اخته کېږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکي فعالیت کم ده، د انرژي مصرف یې کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه خوارځواکی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پر سخت خوارځواکی د اخته شو ماشومانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکوي. علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکی په زیاتېدو ده؟
سوی تغذی په مجموع کې د خوارزواکۍ درې ډول اسباب لري چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځني یا بین البینی اسباب دي، یو بل اساسي اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي چې یو امراض دي لکه د اسهالاتو، تنفسي سیستم، شری او نور امراض، ساري امراض دي. کچیرته ماشوم په دې مرزونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارزواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایی موادو یا د مغذي موادو فقدان یا کمښت ده، چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډېر فوري لاملونو کې راځي چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذي واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنی اسباب دي چې په هغې کې د غذایي مسئولیت نشتون ده او روغتیایی یا صحی مراکزو ته عدم لاسرسی ده. او اساسی اسبابو کې چې دي وچکالی ده، سیاسي تحولات دي، جنگونه دي چې دا اساسي لاملونه دي خوارزواکۍ.
د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپل کورنۍ څه کولای شي؟
د سوی تغذی په مخنیوي کې یا د خوارزواکۍ په مخنیوي کې کورنۍ ډېره ستره ونډه کولای شي چې ولوبوي. هغه په دې معنا میندې باید دې ته تشویق شي، یعنی میندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي. او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي. ولاره چې د ولادت نو ترمنځ باید دغه معاینه وقفه مراعات شي چې دا پر ټولنه کې یعنی د خلکو د آگاهۍ سطحه باید لوړه شي چې ترڅو فاملی پلانینګ چې ده هغه باید مراعات کړي. بل مهمه خبرداره چې په ټولنه کې غلط رواجونه، رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید د پای ټکی کېښودل شي. فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي، ول چې دا ماشوم ګونګکۍ دی، هغې په مقابل کې هګۍ خرڅوي، هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هېڅ غذایي ارزښت یې ډېر ټیټ وي، لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارزواکۍ او عمده سبب کېدلای شي. همدارنګه موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې کوم خواړه پیدا کېږي د دې استفادې طریقه طرز ته باید تغییر ورکړي شي. اکثره کورنۍ د رکړي غذاګانې خوري چې دا خوارزواکۍ په رامنځته کېدو کې عمده رول لوبولی شي. که چېرته د خلکو د آگاهۍ سطحه لوړه شي په ټولنه کې نو تر یو حده پورې کولی شي چې د خوارزواکۍ مخنیوی وکړي.
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په بابت څرګندونې کولې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د تورخم هاغړي ځینی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي.
خان محمد یو له هغو افغانانو دی چې د تورخم هاغړې لخپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ته ویلي
ردی خو نه مخکې په کارت تذکیره باندې تلو، اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی، داسې کسان به چې داغه ضرورت دلته بیمار راوستي.
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د دې خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکيري کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي رادیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي رادیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ، او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا موږ ټول نړیوالې باندې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي، له ډېره سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو. خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، هغه مسافر چې د دورخام او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي، باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پختونخوا ځایي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بېرته افغانستان ته ستنېدل.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل سي، او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یوه برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوي بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوي د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبري کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله. ویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغه غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه د دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، د غراز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغه کتنه کې چې امیر خان متقی خپل ترکی ساری مولود چاوشوغلو سره ترسره کړه، دواړو لورو د کابل د هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت په قول دواړو لورو د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو موضوع خبرې وکړې چې لا ډیر بحث ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولی ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومترۍ کې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمه والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبرې یو شمېر توغندي پر هدف لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نشي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 1200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پر روانو لاسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اسد الله لودین ملتیا وکړي.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستې، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دغه خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او 5 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 13 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل شوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تروسه پوری مو په دتنځ میاست کې د کمپیوټر زده کړو 413 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان په کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیدي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن شوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل شوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس زواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبولو لپاره له دغسې مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغسې یو مشاعره ترتیب کړې وه چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څیرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوان و چې ګډونوالو ته یې دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبره سړی لیونې شوی دی، د خړ لباس په غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅي په لهجه طنزیه شعر وایه.
مو ته عمر په مشوم توک چې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې ته مې څه ورځو سوتلې ژولې. مې ژوند د وکړه چې د کلي مسافر راولې، چمو سفر بروغله مې و پرې شړله جوړې. د مینې زره و چې پسړه مې بمباریولې کې ده، پس پینه فلک شه دې چبله تاسو هله جوړې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې په خوا ویلې دي او نن مې خپله په خپله سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست.
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر در نیم لکه افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلی شي او که نه.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
زه محمدین خبره کوم. دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړي. قسم په خدای د ببرک انا کې شل زره کورنۍ دي، قسم په خدای د کړه سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دو هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې، هېڅ سرکام نه دی، سرک نه دی.